द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مسې وایس اف امریکا دی ودا سارنی نیم ساته خبری خبرونه کې شراغلاس ترتوي او تاسو قربنایا مزه کولسم کاکړ د دوشنبه یا ګل ورځ د کال 2013 د اکتوبر د میاشتې وړمبه نیټه ده. پاکستان کې دا وخت د سهار 8:30 بجې سوي دي. افغانستان کې د سهار 8 او د واشنگټن ډي سي کې د اتوار ورځ د سپتمبر 13 نیټه ده او د شپې 11:30 بجې سوي دي. خبرونه کې د خبرونو تفصيلات درته وړاندې کوو. خو بل غوړسي سټکو ته افغان طالبانو په پاکستان او افغانستان تور لګوي. په نژدېو کې سوي د علماو ګډه غونډه کې هڅه سوي په افغانستان کې روانه جګړه غیر شرعي یا غیر اسلامي وګرځوي.
د جمعې په ورځ شروع شوې دغه د ورځنۍ غونډه د خالی په ورځ پای ته رسیدلې وه، خو یو هیواد هم د دغه غونډې معلومات نه دي شریک کړي.
پاکستانی مطبوعاتو تر مخه داسې امکان دی چې سعودي د پاکستان بلوچستان صوبې د زرو او د کاپرو درنګونه قدرتي ګیس او د بجلی پلانټ په ګټو کې د برخې ورکولو لوزنامې لاسلیک کړي.
د جمعې په ورځ انډونیشیا سلواسي صوبې کې
او په انډونیشیا کې چارواکو ویره څرګنده کړې ده چې د جمعې په ورځ راغلي سختې زلزلې او د سونامي کې د مړو سوو تنانو شمېره زرګونو ته رسېدلی سي. چارواکي ویلي ګڼ شمېر وروسته پاتې سیمې داسې دي چېرته چې له امدادي کارکوونکي نه دي رسېدلي.
د جمعې په ورځ انډونیشیا سلواسي صوبې کې زلزلې سمندري طوفان یا سونامي راپارولې چې په لویه کچه یې تباهي کړې.
اوس د خبرونو تفصیلات. افغان طالبانو په پاکستان او افغانستان تور لګوي. په نژدېو کې سوي د علماو ګټه غونډه کې هڅه سوي دي چې په افغانستان کې روانه جګړه غیر شرعي یا غیر اسلامي وګرځوي. د شنبې خالي په ورځ د افغان طالبانو لخوا مطبوعاتو ته لیږل سوي یو بیان کې خبرداري ورکړل سوي د پاکستان او افغانستان عالمان دې په داسې قسمه غونډه کې د ګډون څخه ډډه وکړي او د خارجي هیوادونو لخوا جوړ سوي منصوبې برخه دي نه جوړیږي. په بیان کې تور لګول سوی چې امریکا د یوې منصوبې لاندې د افغانستان او نورو هیوادونو عالمان په افغانستان کې د خارجي عسکرو په ضد روانې جګړې یا د دوی په وینا جهاد په ضد یو ځای کوي چې د دغه مخالفت وکړي. په اسلام آباد کې سوی دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د پاکستان او افغانستان مذهبي عالمانو ګډون کړی و. د افغانستان سره غلی پلاوی مشري د افغانستان د سولې عالي شورا نائب مشر عطاءالرحمن سلیم کوله. د جمعې په ورځ سوي شروع سوي دوه ورځو دغه غونډه د خالي په ورځ پای ته رسیدلې وه، خو یو هیواد هم د دغه غونډې معلومات نه دي شریک کړي. یو مشر چارواکي د نوم نه ښولو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي وو چې دواړو هیوادونو په دې راضي سوي وو چې مطبوعاتو سره به هیڅ خبره نه کوي. د سعودي عربستان سره ممکنه ده چې پاکستان د بلوچستان صوبې د زرو او د کاپر رنګونو او د قدرتي ګیس او بجلی پلانټ په ګټو کې د برخه ورکولو لوزنامې لاسلیک کړي. دا به د سعودي عربستان لخوا په دې وخت کې پاکستان ته د نقدو پیسو او د تیلو د مرستو په بدل ورکول کیږي. د ایکسپریس ورځپاڼې خپل راپور کې د پاکستان د تجارت وزارت د ننه د ذرایعو له خولې لیکي چې پاکستان سعودي عربستان ته خپلې دروازې خلاصې کړې چې په ریکوډیک زرو او په کاپرو په درنګونو کې سرمایه کاري وکړي او زیاتوي چې دا وخت د سعودي عرب کمپلاوي د 15 ورځو په سفر دی کوي امکان دی. دوی یو یاداشت هم په دغه لړ کې لاسلیک کړي. د تجارتي چارو وزارت دغه چارواکي د خولې ورځپاڼه لیکي چې د پنجاب یو قدرتي ګیس او د بجلی ګر ترڅنګ سعودي عرب په ګوادر کې د اربونو ډالرو د تیلو صفا کولو یو مرکز هم جوړولو وړاندیز کړی دی. او په انډونیشیا کې چارواکو ویره څرګنده کړې ده د دغه هیواد کې د زلزلې وروسته راغلي سونامي کې د مړو سوو تنانو شمېره زرګونو ته رسېدلی سي. چارواکي ویلي ګڼ شمېر سیمې داسې دي چېرته چې له امدادي کارکوونکو نه دي رسېدلي او دغلته په رسېدو کې وخت لګیږي. د اتوار په ورځ په انډونیشیا کې چارواکو اعلان کړی وو چې د زلزلې او د سونامي له وجې لږ تر لږه 822 تنه مړه سوي دي او 540 نور ټپیان سوي. د انډونیشیا صدر جوکو ویدیدو هم د اتوار په ورځ د پالو ښار کم چې د زلزلې او سمندري طوفان یا د سونامي د لاسه اغیزمن سوي سیمه ده سفر کړی. نوموړی ویلي د بیړنۍ همداد پر ځای سوي کارکونکو ته ویلي چې شپه او ورځ کار ته دي تیار اوسېږي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ودا سارنی خبرونه دی. تاسو ته خبرونه د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. خبرونه کې د خبرونو د تفصيلات وروسته تاسو ته تفصيلي راپورونه وړاندې کوو. اول راپور درته لرو چې افغان طالبانو په پاکستان او افغانستان تور لګوي چې په نړیدو کې سوي د علماو ګډه غونډه کې حسي سوي دي په افغانستان کې روانه جګړه غیر شرعي یا غیر اسلامي وګرځي. دا د خالی شبې په ورځ افغان طالبانو لخوا مطبوعاتو ته یو بیان لیږل شوی. په دې اړه تاسو نور تفصيلات زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
افغان طالبانو په پاکستان او افغانستان تور لګولې پنځدیو کې شوې د علماو ګډه غونډه کې حصہ کوي په افغانستان کې روانه جګړه غیر شرعي یا غیر اسلامي وګرځوي. په اسلام آباد کې شوې دغه دورزنې غونډه کې د پاکستان او افغانستان مذهبي عالمانو ګډون کړو. د افغانستان راغلي پلاوی مشر د افغانستان د سولې علي شورا نائب مشر تور رحمان سلیم کوله. د جمعې پوره شروع شوې دغه دورزنې غونډه د خالی پورس پایته رسیدلې و، خو یو هیواد هم دغه غونډې معلومات نه دي شریک کړي. یو مشر چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي چې دواړه هیوادونه په دې راضي شوي چې د مطبوعاتو سره به د غونډې هیڅ قسمه معلومات نه شریک کړي. د خالی په ورځ د افغان طالبانو لخوا مطبوعاتو ته لیږل شوی یو بیان کې خبرداري ورکړی شوی د پاکستان او افغانستان عالمان دې په داسې قسمه غونډو کې ګډون نه کوي او د خارجي هیوادونو لخوا جوړ شوی منصوبو برخه دې نه جوړیږي. په بیان کې تور لګول شوی چې امریکا د یوې منصوبې لاندې د افغانستان او نورو هیوادونو عالمان په افغانستان کې د خارجي عسکرو پر ضد روانې جګړې یا د دوی په وینا جهاد پر ضد یو ځای کوي چې د دغې مخالفت سیوا کړي. په پاکستان کې ګڼې مذهبي ډلې د پخوا راسې د افغان طالبانو مرستې کوي او په افغانستان کې د روانې جګړې دفاع کوي او دغه ته اسلامي جهاد وایي. کابل دریز لري د دغه ډلو مشران کولای شي په افغان طالبانو د جګړې پرېښودلو او په سیاسي پروسه یا خبرو اترو کې ناستې ته آماده کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال څو سوارې په افغانستان کې روانې جګړه کې د پاکستان او افغانستان د مذهبي عالمانو شریکو هڅو په اهمیت خبرې کړې دي. د جمعې په ورځ د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره په یو مرکه کې نوموړي ویلي دغه شریکې غونډې ډېرې ضروري او مهمې دي او موږ افغانان دې ته تیار یو. موږ غواړو چې پاکستانی عالمان په دغه کار کې زموږ سره شریک شي. روان کال کې سعودي عربستان او انډونیشیا هم د افغان چارواکو په مرسته د عالمانو نړیوالې غونډې ترسره کړې وې. په دغه غونډو کې ګډون کوونکو عالمانو په ګډه ځان وژونکي بریدونه غیر اسلامي ګرځولي او په طالبانو یې غږ کړی و چې د جنگ پر ځای دې د کابل سره نیخ په نیغه خبرو اترو ته کینی. خو افغان طالبانو د دغه غونډو وروستو شوې اعلامیې رد کړي او داسې مذهبي مشران یې وړاندې کړي چې په افغانستان کې روانې جګړې دفاع کوله. پاکستانی عالمانو د روان کال مئی په میاشت کې په جکارتا کې شوې غونډه کې ګډون کړی و، خو په سعودي عربستان کې شوې نړیوالې غونډې نه یې ډډه کړې وه. د رپورټونو تر مخه افغان طالبانو پاکستانی عالمانو ته خط لیږلې او په دوی غږ کړو چې په سعودي عربستان کې روانه غونډه کې د ګډون نه کوي او تورې لګولې چې دغه غونډې هدف په افغانستان کې د امریکایي پوځ حمله یا د دوی په وینا قبضه له جواز پیدا کول وو. افغان چارواکي تور لګی چې په پاکستان کې د افغان طالبانو په نازایونه طالبان د دې جوګه کړی دي چې په افغانستان کې روانې جګړې ته دوام ورکړي. اسلام آباد تل دغه تورونه ردی. پاکستان بیا تور لګی په افغانستان کې هغه سیمې چې د حکومت د واک نه بهر دي او د طالبانو په قبضه کې دي د افغان طالبانو خوندي ځایونه دي او دوی هم د دغه ځایونو نه په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. د کابل او اسلام آباد په یو بل دغه تورونه بیا د دواړو ترمنځ د تاوتریخوالي لوی سبب دی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
وایس اف امریکا دی وته وژیاست. دا پاکستانی مطبوعاتو تر مخه داسې امکان دی چې سعودي عرب پاکستان بلوچستان ایالت کې د زرو او د کاپرو درنګونو او بیا د پاکستان قدرتي ګیس او د بجلی په پلانټ په ګټو کې د برخې ورکولو لوزنامه لاسلیک کړي. تاسو ته به در یاده کړو چې د سعودي عربستان چارواکي د پاکستان په سفر دي. تاسو ته تفصیلات په دې اړه زموږ همکار شفاق مومند په یو راپور کې لري.
د سعودي عربستان سره ممکن د پاکستان د بلوچستان صوبې د زرو او کاپرو درنګونو او د قدرتي مایا ګیس د بجلی پلانټ په ګټو کې د برخې ورکولو لوزنامه لاسلیک کړي. دا به د سعودي عربستان لخوا حاضر وخت کې پاکستان ته د نقدو پیسو او تیلو مرستو په بدل ورکول کیږي. د ایکسپریس ورځپاڼه خپل راپور کې د پاکستان د تجارت وزارت دننه د ذرایعو له خولې لیکي چې پاکستان سعودي عربستان ته خپلې دروازې خلاصې کړي چې په ریکوډیک زرو او کافرو په درنګونو کې سرمایه کاری وکړي، او زیاتوي چې دا وخت د سعودي عرب کوم پلاوی د 15 ورځو په سفر دی. قوي امکان دی چې دوی یو یاداشت هم په دغه لړ کې لاسلیک کړي. د تجارتی چارو وزارت دغه چارواکي د خپلې ورسپانه لیکي چې د پنجاب یو د قدرتي مایا ګیس د بجلیګر ترڅنګ سعودي عرب په گوادر کې د عربونو ډالرو د تیلو سپاکولو یو مرکز هم جوړولو وړاندیز کړی دی. د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان مشیر احمد اگیل الخطیب اسلام آباد ته د زیارت په ورځ رسیدلو سره ګونګوسی خبر شول، ځکه چې د سفر په داسې حال شوه چې څو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب سفر کړی وو، او د سعودي عرب د اعلی چارواکو سره یې د سیمې په امنیت او دوړخیزه اړیکو مضبوطولو خبرې کړې. خو د سفر تر ټولو مهمه موضوع د پاکستان غورځېدلې اقتصادي وضع بیرته پر ځای کولو لپاره د سعودي عرب د مرسته ترلاسه کول وو. پاکستان سعودي عرب ته د پاکستان او چین ترمنځ په لویه رهداري منصوبه کې د شاملېدو بلنه هم ورکړې وه، خو وروسته نه سعودي عرب او نه د چین لخوا په دغه باندې کوم بیان مخې ته راغی. سیړنکار وایي چې ګنې پاکستان به کوشش کوي د سعودي عرب نه تیل بیا کړي او پیسې د دغې بیا په قلاره په اسانه سره ورکړي، او په دې وخت کې ادا کوونکي ستونزمنه قسطونو ته پیسې برابر کړي. د پاکستان سګنی کال د تیلو مصرف 4 ارب ډالره د تیلو په نړیوال بازار کې د بیې پورته کېدو په سبب سیوا شوی، کوم چې د کال په سر 3.5 ارب ډالر ادایګي جوړیږي. زرای وایي چې پاکستان ته دی وخت 2 ارب ډالره د تیلو په اسانه قسطونو او د سعودي عرب نه د نقدو پیسو اخیستل انتهایی پکار دي، چې د نړیوال اقتصادي ادارې IMF څخه په حاضر وخت کې د پیسو اخیستو څخه ځان بچ کړي. پاکستان دی وخت د IMF سره هم په رابطه کې دی، ځکه چې ملک ته د قرضو په سر د سود سره سره د قسطونو د واپسۍ او د کال 2018-19 کې د وارداتو لپاره ورته د 11 ارب ډالرو ضرورت دی. د چین په لنډمهاله قرضو کې 15.6 ارب ډالر قرضه باندې د سود سره د واپسۍ د قسطونو ورکول هم دې کال شروع کیږي، او د پاکستان اقتصادي چارو پلان جوړونکي په دې خبره غور کوي چې چین ته خواست وکړي او دغه قسطونه کم از کم په 2.8 ارب ډالرو قرضه باندې وزنډوي. د سعودي عرب د انرژي صنعت او قدرتي زیرمو مشیر احمد حامد الغامدي هم تیره ورځ د یو پلاوی په مشرۍ پاکستان ته رسیدلی دی. په دغه پلاوی کې د سعودي عرب د سیمه ایزه او نړیوال ستراتیژیکي ملګرتیا او کاروباري پرمختیا ستر مشر زریا قرنبیش او د سعودي عرب د تیلو لوی شرکت ارامکو استازي هم شامل دي. زرایو لمخه د سعودي عرب پلاوی به د گوادر سفر کوي. کچری کوم لوزنامې ته دواړه ملکونه رسیږي، نو سعودي عرب به په گوادر کې د تیلو سپاکولو مرکز جوړوي چې په پکې 1,00,000 بیرل تیل هر ورځ سپاکیږي. د پاکستان مسلم لیگ په حکومت کې هم د حویلی بهادر شاه او ورسره نږدې بلوکی بیلیګرو شخصي شرکتونو ته د ورکولو فیصله کړې وه، خو په دغه د ګډو مفاداتو کونسل څخه منځوري اخستلو په وجه وزنډول شو. اوس سعودي عرب د پلاوی امکان دی د حویلی بهادر شاه بیلیګر په ګټو کې د شاملېدو لپاره د دغه ځای سفر وکړي، خو د سعودي عرب لخوا په دغه کوم ښکاره خبره مخې ته نه راغلي. د سرکاري شرکتونو شخصي کولو لپاره د یو شمیر مرحلو څخه تیرېدل وي چې په کې د ځینې ادارو څخه منځوري د اقتصادي مشیرانو انتخاب، د دې د نرخ اندازه لګول، بولۍ ته وړاندې کول او بیا ملکی خزانه ته زیاته ګټه ورکوونکي باندې د دغې ورخرسولو عمل ترسره کیږي. د پنجاب قاضی اعظم ترمل بجلیګر په ګټو ورخرسولو هم امکان د سعودي عرب ته وړاندیز وکړي شي.
موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړي نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00202205 00 او 03 فون وکړئ او موږ سره ملګری شئ.
وایس اف امریکا دی ودا سارنې خبرونه لیدوام لري. تاسو ته به در یاد کړو چې په انډونیشیا کې چارواکو اعلان کړی دی چې د غلطه د زلزلې او د سونامي یا سمندري طوفان له وجې څخه د مړو سوو تنانو شمیره 1200 ته رسیدلې ده. خو بیا چارواکي ویره هم څرګنده کړې ده چې دغه هیواد کې د زلزلې وروسته او سونامي د وجې څخه د مړو سوو تنانو شمیره زرګونو ته رسیدلې سي. ولې چې چارواکي غني چې ګڼ شمیر د سیمې داسې دي چېرته چې تر اوسه د امدادي کارکوونکي نه دي رسیدلي او غلطه په رسیدو کې وخت لګیږي. اوس چې کله دغه کارکوونکي دغه سیمو ته ورسیږي نو بیا به د مرسوو شمیره کې زیاتوالی راپور کوي. په دې اړه تفصیلات تاسو په یو راپور کې لرو. د انډونیشیا چارواکو ویره څرګنده کړې ده چې د جمعې دروازې زلزلې او د سونامي یا سمندري طوفان کې د مړو شمیره زراو ته رسیدای سي. وایي ځکه چې تر دا مهاله د ژغورنې کارکوونکو لری پرتو سیمو ته لا نه دي رسیدلي. که څه هم د اتوار یک شنبې په ورځ ناوخته په یاد پیښو کې د مړو شمیره 1200 ته رسیدلې ده. د جمعې په ورځ انډونیشیا سلواسي صوبې کې زلزلې د سمندري طوفان یا سونامي را پرولې چې په لویه کچه تباهي کړې. د انډونیشیا صدر جوکو ویډیډو د اتوار په ورځ پالو شار سفر کړی. وایي چې د ملبې لری کولو لپاره د لوی مشنري اړتیا ده. ښاغلي پټولانه د زغم ژغ کړی. ویلي چې موږ د دې تمه نه درلود او اغیزمن سو خلکو ته یې ویلي چې موږ پوهیږو ډیر څه په سمدستي ډول کول پکار دي. خو وایي چې په داسې حالات کې ممکنه نه ده. نوموړي وایي د بیړني امداد لپاره پر ځای سوو کارکوونکو ته یې ویلي چې شپه او ورځ د کار ته تیار اوسیږي. د پالو ښار وران شوي هوټل ودانۍ د ملبې څخه یو ښه ځای ژوندی ژغورلی. د ژغورنې کارکوونکي وایي چې د ملبې څخه یو شمیر ژغونه راتلل او د کومک لپاره چغې وهلې. خو وایي اوس هغه چغې کرارې سوي او ایس شغ نه راځي. په انډونیشیا کې د افتونو انتظام کمیدارې ویلي چې دا وخت څلوروست ارزي کمپونه جوړ کړل سوي دي چې پکې 1000 زخه زیات کسانو ته پناه ورکړل سوي. د انډونیشیا د لټونو او ژغورنې ادارې مشر محمد سیاګي وایي چې پالو ښار کې اوس هم ډیر خلک وران سوو ودانیو په ملبه کې انښختې دي او د کومک لپاره چغې وهي. نوموړي وایي موږ ته لویه مشینري پکار ده چې دغه ملبه زر تر زره صفا کړی سي. هغه زیاتوي شموږ همکاران هڅې کوي چې دغه ملبه لرې کړي خو دغه د هغوی په وس کې نه ده. د انډونیشیا مرستیال صدر جوزف کلا امکان څرګنده کړی دی چې د مړو سوو شمیره د زرونو څخه زیاتېدای سي. دغه په وینا په لری پرتو سیمو کې د رابطې نظام خراب شوی او هغه ځای ته فوري معلومات ترلاسه کول ګران شوي دي. زلزله د جمعې په ورځ راغلی او شدت یې 1.5 درجې وو. ای پی خبري اداره وایي سونامي د سولاویسي صوبې 2.9 وهلي چې پکې د صوبې مرکزي ښار پالو او ډنګیلا شامل ده. په سیمه کې د زلزلې وروسته د 2.9 درجې وړو کې زلزلې یا افټر شاکس هم ریکارډ کړل شوي دي. په دواړو ښارونو کې په پراخه کچه ودانۍ تباه شوي چې پکې سړکونه، هوایي ډګرونه او نورې مهمې ودانۍ ته سخت زیان رسېدلی دی. ریډ کراس خپل یو بیان کې ویلي تر اوسه ډنګلا زخه هیڅ معلومات نه دي ترلاسه شوي چېرته چې 300,000 زخه زیات خلک ژوند کوي. وایي چې دا مهال مطبوعات کم د مړو شمیره یادوي، هغه صرف د پالو ښار څخه ترلاسه شوی ده. د انډونیشیا په افتونو کې د انتظام کمی ادارې ویاند وایي سونامي یوازې نه ده راغلی خو د ځان سره یې موټرې او کورونه او نورې ودانۍ الوزولي چې د لاسه دغه سیمه کې بربادي راغلې ده. انډونیشیا کې زلزلې په عامه توګه راځي او دا ځکه هم چې یو د آتشفشه او د زلزلو په داسې سیمه کې پروت دی چې په عامه توګه ورته رینګ آف فایر یا د وور کړی ویل کېږي. په کال 2000 کې د انډونیشیا په مغربي سماچرا ټاپو کې زلزلې غټې سمندري سپې یا سونامي راپارولې وې چې په نتیجه کې یو شمیر هیوادونو کې 2.5 لک کسان مړه شوي وو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانه باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه کې اوس تاسو وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه او دا کتنه کړه د زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د امریکای د مشهور اخبار نیویارک ټایمز په یو تازه غنا کې د پاکستان د نامتو لیکوال د محمد حنیف یو مضمون د هندستان او د پاکستان په نایتبار تعلقاتو چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د هندستان او پاکستان خپلو کې په خبرو اترو په سره کې د دواړو ملکونو امن پسند خلک ډیر خوشاله وو. خو د دې خلکو دا خوشحالي ډیره ارزي او خطا، ځکه چې د هندستان حکومت په خبرو اترو د سره کې دونه یو سور دی پس د ډیری ستغي جبي په یو بیان کې د دې خبرو نه انکار وکړو. د مضمون لیکوال محمد حنیف خپل مضمون کې لیکي چې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان د هندستان حکومت ته یو چټه لیکلی و او تجویز ورته پیش کړی و چې د پاکستان او د هندستان د خارجه چارو وزیران د راتلونکو ورځو کې نیویارک کې د ملګرو ملتونو د لوی اسمبلی د غونډې په موقع خپلو کې ملاقات وکړي. هندستان دا تجویز منلی و خو ورسره دا خبره هم کړې وه چې دا ملاقات به د ختم کړی شوو خبرو اترو بیا شروع کیدل نشي ګڼلی. مضمون لیکي چې د هندستان او د پاکستان د خارجه چارو وزیرانو درې کاله وړاندې خپلو کې یو ملاقات شوی و. نن سبا داسې خبرونه هم خواره دي چې د پاکستان د فوج سر لخکر د هندستان خپل همسنګ سره رابطه قائمه کړې ده او د امن عمل د بیا شروع کولو خبره ورته کړې ده. خو د هندستان له طرفه د ممکنه خبرو اترو د ختمولو وروسته د امن ټول امیدونه یو ځل بیا په اوبو لاهو شوي دي. د هندستان له طرفه د خبرو اترو د ختمولو سبب دا خودلی شوی دی چې پاکستان په قول د پاکستان مقبوضه کشمیر کې د موجوده حالاتو او دغلته د یو ځوان عمر جنگیالي د قتلېدو په یاد کې د ډاکخانی ټکټونه جاری کړي دي او په دې هندستان سخت ناراضه شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې دا ټکټونه د عمران خان د وزیر اعظم جوړېدو نه وړاندې جاري کړی شوي وو. هر کله چې د دواړو ملکونو په سرحدي سیمو دواړو غاړو ته د دواړو ملکونو د فوجونو په ډزو کې د فوجیانو او د عامو خلکو د وجلې کېدو سلسله د ډېری مودې نه را روانه ده. دې حالاتو لا د دواړو ملکونو میډیا د یو جنگ شکل ورکړی دی. د هندستان د فوج تر لخکر یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان له د خپلو ناکردو سزا ورکول پکار دي چې دا شان پاکستان د بل په خوږ پوه شي. په جواب کې د پاکستان د فوج ویان جنگ ته د ویښ بیدار او تیار اوسېدو بیان جاری کړی دی. پاکستان کې جنگ ته لیواله جهادیانو مطالبه کړې ده چې دوی د هندستان فوج سره د جنگ لپاره وړاندینو مورچو ته ولېږلې شي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې زیاتوي چې د پاکستان د فوج په مقابله کې د هندستان فوج د خپل جمهوری حکومت زیات تابعدار دی. خو د هندستان د فوج د سر لخکر د بیان نه پس د پاکستان د حکومت ویان خپل یو بیان کې ویلي دي چې د هندستان فوجي سر لخکر د بی جی پی د یو غړي په حیثیت خبرې کوي. خو د هندستان په فوج سیاسي معاملو کې د پاکستان د فوج له طرفه د مداخلت الزام سړي رجیبه لګي، ځکه چې خپل د پاکستان فوج د پاکستان د جوړېدو د کل مودې نیم په نیمه موده په پاکستان حکومت کړی دی. سیاسي ګوروګان وایي چې د خبرو اترو نه د هندستان د وروستو کېدو لوی سبب هندستان کې را روان انتخابونه دي، ځکه چې د هندستان د حکومت په لوړ رتبه چارواکو د فرانس د جنگي هوایي جازونو هندستان کې د جوړولو په منصوبه کې د 9 ارب ډالرو د کمیشن او د رشوت اخیستو تورونه لګیدلي دي. اخبار خپل مضمون په دې ختم کړی دی چې د نریندرا مودي مخالفین کله هم چې دته رشوت خور وایي نو دې د دغو مخالفینو د یرولو او د خاموشه کولو د پاره دوی له ډډه کور کوي چې په خپلو کې د انخطونه ډډه کوي. ګینینو پاکستان در باندې حمله ته تیار ناشته.
او وزارت وړاندې کوي اداري سید امریکا ته حکومت نظر سرګندوي.
د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل تیر کال د خپل 2315 او یایم نمبر قرارداد په منظورولو د شمالي کوریا د ډاډا کولو یو کوشش کړی دی چې خپل ایټمی پروګرام ختم کړي. امریکای په دې قرارداد په سختۍ سره په عمل کولو پوخ نیت کړی دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو تقریر کې ویلي دی چې د سلامتی کونسل او په اجتماعي توګه د ملګرو ملتونو ټولو غړو ملکونو په شمالي کوریا د بندیزونو لګولو مرسته کړې ده او موږ امید کوو چې دا ملکونه به په خپله خبره ټینګ ولاړ وي. د زیاته کا ک بندیزونه عملی نه کړی شول نو د شمالي کوریا د غیر ایټیمی کولو امکانات به کم شي. شمالی کوریا په موجوده وخت کې د بهر ملکونو نه په غیر قانوني طریقه پېټرول او دینه جوړ سیزونه راغواړي. دا د هغه حد نه ډیر زیات دی کم چې ملګرو ملتونو شمالی کوریا له مقرر کړی دی. شمالی کوریا ته د غیر قانوني سامان د یو سمندري جهاز نه بل سمندري جهاز ته د اړولو په ذریعه را دننه کولی شي. د امریکې د خزانې محکمې په 21 اگست د روس د جهاز رانه په دوو کمپنو بندیزونه ولګول کمو چې د شمالی کوریا دو سمندري جهازونو ته صفا تیل او د پېټرولیم سامان د خپلو سمندري جهازونو نه اړولو. دا بندیزونه د کال 2019 په 21 ستمبر د منظور کړی شوي انتظامی حکم 14,810 تر مخې لګولې شوي دي. په دې کې هغه کسان هدف کړی شوي دي چې د یو سمندري جهاز نه د شمالي کوریا بل یو سمندري جهاز ته صفا تیل ورکولو کې ککړ دي، ځکه چې دا عمل سلامتی کونسل منی کړی دی. دا دوه کمپنۍ پرایمری میری ټایم لاجستک کمپنی او ګوډ زون LLC جهازرانه کمپنی ده. د دې دواړو کمپنو دفترونه د روس په ولاډیواستک سمندري بندر کې دي. د روس په کوم شپږو سمندري جهازونو چې بندیزونه لګولې شوي دي په هغو کې یو پیټریاټ هم شامل دی چې د روان کال په سر کې د شمالي کوریا یو سمندري جهاز ته 1,500 ټنه او بل یو ته 2,000 ټنه تیل ورکړي دي. د تیلو دا خریداری د شمالی کوریا تایسونګ نومي بینک کړی ده چې د وړاندې نه په امریکې او ملګرو ملتونو بندیزونه لګولي دي. د امریکې د خزانی وزیر سټیون نوچن خپل یو بیان کې ویلي دي چې شمالی کوریا سره د یو سمندري جهاز نه بل سمندري جهاز ته د تیلو اړولو یا د نور څه سامان اړولو لین دین د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د قراردادونو تر مخې بند کړی شوی دی.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن DC 20238 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د VOA دیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
کو د دیواخ پرونی دا محل پای ته رسیږي. تاسو موږ سره ملګری او سیږي هم په دې سپو با تاسو د وسخه د مشال ریډیو خبرونی اوري. بیا د مازیګر شپږ او د افغانستان په وخت د 15:00 بجو خبرې واره. بیا د دیو همکاران تاسو په لوري راځي. هله دا سیشا ورځ ګلری. تاسو قربانه ولا ما کلسوم کاکړ او د دې خبرونی پروډوسر ما وجلیل مننه کوو. تاسو ته شاورز واړو.